سي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په پایل کې لاند خبرونه د کونل چارواکي د ولایت د چپه درې ولسوالۍ په زنګلونو کې د اور لګیدو خبر ورکوي. چپه درې د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو لس ورځو راهیسې پکې په زنګلونو کې اور لګیدلی څیرمه پرته ده. د کونل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګا ازادي راډیو ته وویل د سیمې اوسیدونکي د اور د وژلو هڅه کوي. له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په زنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څیرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبرداری ورکړی و تر اوسه نه دی مړ شوی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اورئ. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان به د امن او باثباته سرحدونو د لرلو لپاره له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. عاصم افتخار احمد د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل خوندي پولې د ګاونډیو هیوادونو هم په ګټه دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه یو ګډ مسؤلیت دی. هغه زیاته کړه اسلام آباد د ترهګرۍ او د پولې پورې غاړې د بریدونو د خطر په اړه په پرلپسې ډول د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي او هیله لري چې د دغو اندېښنو د حل لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. د پښتنو د قومي ګوندونو یو شمېر مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د سولې ترسره شوو خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغو مشرانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دوی د دې خبرې غندنه کوي او دا د دې خبرو غندنه کوي او دا اندېښنه لري چې دا د پښتنو پر خاوره یوې بلې جګړې ته لاره هواروي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي
موږ د جنګونو نه تنګ یو، زمونږ په خاوره ته نور جنګونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي، څه سټیج سیستم نه جوړوي. زمونږ ته داسې ښکاري چې دا معاهده دغه هر شی په آخر کې د یو نوي جنګ سبب ګرځي.
له پاکستانه کابل ته 50 کسیزه تللې جرګه پرون بیرته پاکستان ته استانه شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړ کې نن له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبه شیبه مخکې پیل کړه. د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمینه هراري کې ترسره کیږي. اوس د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. افغانستان له زیمبابوې سره تر اوسه 15 لوبې کړي چې 15 افغانستان ګټلې دي. د ارمنستان د حکومت مخالفینو په مظاهرو کې لسګونه کسان ټپیان شوي. د پولیسو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان په بیګنیو شخړو کې ټپیان شوي. مظاهرچیان له آذربایجان سره د ارمنستان د سولې د خبرو په مخالفت راوتلي وو. ازادي راډیو او ریاو د خبرونې په پاتې برخه کې د نورستان په زنګلونو کې لګیدلی اور د کونړ زنګلونو ته هم مخه کړې ده او د دې ولایت د چپه ولسوالۍ د دیګل درې په زنګل کې 2 اور لګیدلی ده.
لوی خور ورته وایي هغې کې اور چې دی له وسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي.
د نورستان او کونړ په زنګلونو کې لګیدلي اورونه به د سیمې پر اقتصاد او وحشي ژوو څه اغېز وکړي. په دې اړه به د چاپېریالي مسایلو له یوه کارپو سره وغږیږو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو ځل بیا د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښود او ویل دا هیواد باید له پامه ونه غورځول شي. هغه موټر چلوونکي چې د کابل لوګر پر لویه لاره تګ راتګ کوي شکایت کوي چې د دې لارې د دوهم سړک د رغولو چارې چې مخکې پیل شوې باید بشپړې شي.
شولډر یې نشته، اوبه پکې ډنډیږي، اوبه غلط ځي. موږ موټر اواریز کوي، موږ د اواریز برواریز نشو پوره کوی.
د خبرونه په دوهمنی مایی کې د زهرو کاروان د حضرت رادیو په اونیزه خبرونه کې به واوري چې ملګرو ملتونو په نړیوال بازار کې د افغانستان د کیمیاوي نشئی موادو ونډې زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. آیا افغانستان د نړیوالو له مرستو پرته په یوازې سر د نشئی موادو جرړې ایستلی شي؟
تر څو چې افغانستان ته جدید توجه ونه وسي په خاص ډول باندې د شورای امنیت کېدای شي چې دا لړۍ به په دوامداره او چټک ډول سره دوام وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د نورستان په زنګلونو کې لګیدلې اور د کونړ زنګلونو ته هم مخه کړې او د دې ولایت د چپه ولسوالۍ د ګل درې په زنګل کې 2 اور لګیدلې ده. د کونړ سیمه چارواکي وایي چې په یو ځای کې لګیدلې اور د سیمې د خلکو په هڅو کنټرول شوی، خو په بل ځای کې تر اوسه بل دی او خلک هڅه کوي چې هغه مړ کړي. له بلې خوا د نورستان ولایت نورګرم ولسوالۍ د شام درې ځنګل کې لګیدلې اور تر اوسه نه دی مړ شوی، او د غرض د دې ولایت مرکز پارون اړوند د کانتیوا پراخ ځنګل ته هم مخه کړې ده. نور به د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د شنبې په ورځ د غبرګولي په 14مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې لا خلک په ځنګل کې د لګیدلې اور په بشپړ وژلو بوخت دي، چې د مرکز پارون اړوند د کانتیوا درې ځنګل هم اور اخیستی دی.
باران د شو کانتیوا کې بل ځنګل اور اخیستی دی. لا اوس پورې نوم ساحه کې اور لګیدنه رامنځته ډېر لوی ځنګل دی، خو بچ پسانه نه کنټرولي چې دغه ویوړي.
د نورستان د څنګلوري ولایت کونړ چارواکي هم وایي چې د یاد ولایت چپې درې ولسوالۍ د دیګل درې ځنګل کې دوه ځایه اور لګېدلې، چې یو ځای د خلکو په هڅو کنټرول شوی او د بل ځای د کنټرول هڅې روانې دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت چپې درې ولسوالۍ کې د دیګل ساحه ورته وایي چې هلته موبایل هم صحیح کار نه کوي، نو دا تقریبا یو ځای اور پرون ابل پرون لګېدلی او هغه خلک تللي دي. ولسوالۍ عمله هم تللی ده، نو هلته تقریبا یو مهار کړی دی او خده پورې د اور مخه نیولې ده، او بل چې دی نو هغه د هغې نه وروسته لګېدلی دی. لوی خوړ ورته وایي نو هغې کې اور چې دی لا وسم دی، او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي.
تر اوسه د کونړ او نورستان په شنو ځنګلونو کې د اور لګېدو لامل نه دی معلوم، خو د خلکو په خبره چې په دواړو ولایتونو کې د ځنغوزۍ او نښترو ځنګلونو کې اور لګېدنه رامنځته شوې ده، چې په سبب یې په سلګونه جریبه ځمکه ولاړې دنګې ونې سوځېدلې دي. د سیمې اوسیدونکو به هر کال د ځنغوزیو له حاصل څخه په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کول. نن د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلې اور لسمه ورځ ده، که څه هم چې ولسونه او طالبان په شریکه د اور وژنې هڅې کوي، خو توندو بادونو او د وسایلو نشتوالی دغه هڅې د خنډ او ځنډ سره مخ کړې دي. له چین څخه طالبانو د اور وژنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې، خو لا یې درک نه لګېږي.
و امریدل چې د نورستان په ځنګلونو کې لګېدلې اور د کونړ ځنګلونو ته هم مخه کړې ده. د دې ولایت د چپې ولسوالۍ د دیګل درې په ځنګل کې دوه ځایه اور لګېدلې، په یو ځای کې د خلکو پر هڅو کنټرول شوی، خو په بل ځای کې تر اوسه پورې بل دی. دا چې په ځنګلونو کې دغه لګېدلې اورونه به د سیمې پر اقتصاد یا د سیمې د خلکو پر اقتصادي وضعیت او د وحشي ژوو څه اغېز وکړي، په دې اړه د کرنې او چاپېریالي مسایلو پوه میرویس خوګنی را سره په لاین کې دی. خوګنی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو خبرمنو اورېدونکو ته، هیله ده چې ښه سهار مو پیل کړی.
که په لومړی را ته ووایه چې مخکې خو هم په نورستان او کونړ ځنګلونو کې اور لګېدلی وو، خو دومره دوام لکه چې نه و کړی، ولې دومره د اور دوام وکړ؟
معمولا په ځنګلونو کې اور لګېدنه یا په ځنګلونو کې د اور لګېدلو دوام د څو مختلف فکټورونو پورې اړه لري. یو اساسي علت یا فکټور دا دی چې بادونه ډېر تیز دي، او معمولا مونږ او تاسو یو تاریخي دغه هم لرو چې جوزا بادونه ورته وایو، چې د جوزا میاشت بادونه ډېر زیات تیز دي، او د باد په وسیله باندې بادونه ډېر زر کولی شي چې اور د یو ځای نه بل ځای ته او د یوې سیمې نه حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته. تاسو یادې ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت دی همدغه سیمې سره نږدې دي، هلته هم اور راغلی. حتی په ځینو مواردو کې همدغسې بادونه د یو ملک نه بل ملک ته هم کولی شي اور انتقال کړي، چې دا ډېره زیاته د خواشینۍ خبره ده. او باد هم د الله تعالی یو غضب دی چې هغه رانظر شوی یا او دا اورونه دی ځنه بل ځای ته دا انتقالوي. او بل هم اساسي موضوع د اور انتقال دی ځنه بل ځای ته، مو وچکالي ده. تاسو ولیدل چې پراتلون کې یو میاشت کې ټول سپوره هیڅ باران نه دی شوی، او کله چې باران ونه شي وچکالی نو پس مکه باندې پراته دی بوټو پاتشونی دی ونه مندان حتی هغه واخه د غټول شین دی ته آماده یې ډیر زر وسوځي نو ویلات دا هم دی چې باران نه نشته دی زمکه وچه ده نو ور په ډیر چټکی سره دی وسی مینه بل سیمه ته انتقالي.
بل افغانستان که هم لکه د نور نړۍ په څیر لکه د کالیفورنیا کې چې په ځنګلونو کې ډیر اور لګیږي د حواله لارې دی ټانکرونو د هلیکپټرو یا نورو وسایلو لارې دی اور وژلو هڅې کیږي. اور هم په غرنیو سیمو کې لګیږي د اور وژلو لپاره څه امکانات شته ده؟
معمولا په افغانستان کې د ځنګلونو اور وژنه یا په ځنګلونو کې اور لګیدنه دا ډیره پاسینه سابقه نه لري یان داسې اوروژنه درځه په افغانستان کې نه درامنځته شوی چې څو میاشتې دوام وکړي او خلک دې ته متوجه کړي چې واقعا دغه سي وسایل او دغه سي اسباب او یا د ابزارو ته تدارک وکړي یا د شان ورتوالي. په خا هم د هیواد په ځینو ځنګلونو کې مثلا د سپین غر په ځنګلونو کې بمباري شوې وي او لګیدلې او په کونړ کې ځینې ځایونه په نورستان کې خو هغه معمولا ما درته وی چې دغه محیطي شرایط ورته مساعد نه وو او به هم د مقامات او د چارواکو د سیمه د خلکو په خوخه په هڅو باندې زر مړ کېدو او هم به یو څه وسایل نه استفاده کېده. خدا چې وس مسایل زمينه دي ته مسایل ده چې ور ډیر زیات په چټکۍ باندې صورت پیدا کړي نو متاسفانه چې د وروژنې وسایل نشته دي او د وروژنې هغه وسایل چې هغه اطفایي یا هوایي ځواکي په ځینو هیوادونو کې د ډرون تیارو په واسطه باندې د ځینو هلیکوپټر تیارو په واسطه باندې دا وروژنه کېږي هغه د وسایل لري. خو چون افغانستان بدبختانه چې مونږ ډیر پوښانه وایو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی خو دغه غر ته مونږ ډیره توجه نه دا کړی یعنی دغه وسایل په تیر شل کلونو کې هم په میلیاردونو ډالر مصرف شو او مونږ د ځنګلونو د وروژنې لپاره دغه وسایل چې لازم دي مونږ ونه خدو شاید کومه اطفایه وي شاید کومه اطفایه په کوم ولایت کې ختم شوي او دا بسنه نه کوي. نوخه خبر دا ده دا یو تجربه ده چې اوس چارواکي د امارت اسلامي چارواکي په دې باندې باید فکر وکړي تر څو په راتلونکو کې د وروژنو وسایل واخلي او دې لپاره فکر وکړي.
بله کراش دا اغیزو ته د سیمه ایزو خلکو په خبره وورم د زنغوزیو او نخترو ونو کې لګیدلې دواړه د سیمه د اقتصاد لپاره ډیر مهم دي. په تیر بیا زنغوزیو څخه ډیر حاصل اخیستل کیږي. څه فکر کوئ چې آیا دا به اقتصاد باندې منفی اغیز ولري؟
ډېر زیاتې منفی اغیز لري. کله چې په ځنګل کې اور بلیږي یا مونږ او تاسو وینو یا مشاهده کوو یا په رسنیو کې وینو یا تاسو وګورئ چلته وشتمنی سوځي. کله چې وشتمنی سوځي ته باندې هغه اقتصادي منفی اغیز د افغانستان په اقتصاد باندې د سیمې د خلکو په اقتصاد باندې صحیح د افغانستان د غرونو نه زیاتره دولت دونه ګټه نه لري. د سیمې خلک ډېره زیاته ګټه لري نسبت دولت ته. بیا هم ډېر زیات اقتصادي منفي اغیز لري. خپل جنغوزي سوځي تاسو ګورئ چې په دې وروستیو کې د جنغوزي تجارت د هیوادونو سره په ډېر چټکۍ سره روانو حتی په دغه روابطو باندې ډېر زیات منفي تاثیر کوي. د دې وروسته که چېرته مثلا چین ته یا نورو هیوادونو ته جنغوزي چې هغه به پوښتنه کوي چې یا دا خو د نورستان نه یا دا خو د کونړ نه دغه خپل دا ځینې منفي اغیز دي چې جنغوزي په کیفیت باندې کوي. دا ټول هغه څه دي چې په دې باندې او د علاوه دي نه چې د اقتصادي ستونزې رامنځته کوي بلکې د په ژوندیو وحشي حیواناتو په ژوند باندې ځنګل کې د نوي ټوکیدل د لیبوتی ځنګلونه تاسو ګورئ دا د الله تعالی قدرت په خپل باندې دا ځنګلونه رامنځته کیږي. تاسو څوک نشته چې مداخله وکړي بوتي سم کې اندغه جنغوزي د تلګي دغه واړه بوتي چې شنه شي په دوه درې کلو کې دا به د منډه لاړه الته د شاتو موچي د لپاره الته مثلا مرخيړي الته د زناورو د حیات وحش زنجیر شکول کړي شکول دا ټول هغه مسایل دي چې په ځنګل کې د وژنې په پایله کې رامنځته کیږي.
همدا چې په وحشي ژوو څه اغیز لري پوښتنه مې کوله خو تاسو ځواب کړه. کور ودان د کرنې او چاپیریالي مسایلو په میرویس خوګنۍ او چې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې دي لګیدلو اورونو دا چې دا اورونه څه اغیز منفي اغیز لري نور معلومات را سره شریکول.
ازادي رادیو په لاندو څپو
ازادي رادیو پر لاندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو ځل بیا د افغانستان روان وضعیت اندېښنه وښوده او ویل چې دا هیواد باید له پامه ونغورځول شي. که څه هم د دې سازمان غړو په وروستیو غونډه کې ډیر تمرکز په اوکراین کړی و خو بیا یې هم د افغانستان د وضعیت مسله د خبرو په اجنډا کې و. نور په دې رپورټ کې
د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان دایمي غړو خپله جوړه شوې غونډه کې د افغانستان وضعیت څېړلې او په سیمه کې د دې وضعیت د اغېز په اړه خبرې کړې. که څه هم د دې سازمان د غونډې ډېر تمرکز په اوکراین کې د روسیې د غیر موجه جګړې په اړه و، خو ګډون کوونکو هیوادونو بیا هم ټینګار کړی چې افغانستان باید له یاده ونه ویستل شي. او اس سی ای خپل اعلامیه کې لیکلي، غونډه کې دا ټکی هم روښانه شوی چې د افغانستان وضعیت په منځنۍ اسیا کې نجونې، ښځې او نارینه اغېزمن کړي دي. اعلامیه د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان کې د سویډن د دایمي غړي الریکا فینرټ له قوله لیکي، په افغانستان کې روان حالات پر سیمې پراخ اغېز لري. دې غونډې ته د او اس سی ای د شخړو د مخنیوي مرکز مشري تولا یارجلا ویلي، په افغانستان کې روان حالت ته په کتو باید منځنۍ اسیا سره ډېر مرسته وشي سو سیمه کې انعطاف پیاوړی شي. په ورته وخت کې د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان کې د افغانستان دایمي استازي منیژه باختري د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو بنسټیزو ازادیو ته د نه درناوي له امله ژور اندېښنه ښودلې. میرمن باختري له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب او درناوي په اړه ډاډ ورکړي. په وینا کې د افغانستان سفارت په خپله اعلامیه کې د منیژه باختري له قوله له نړیوالې ټولنې په دې اړه هر څه ژر د بیړني ملاتړ غوښتنه کړې. د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان کې د افغانستان دایمي استازي ویلي، په افغانستان کې له اوسني وضعیت سره چلند باید پر سیمې د حالاتو د اغېز د کمولو لپاره نه وي، بلکې دا وضعیت باید د یو ګواښ په توګه مطرح شي او داسې وانګیرل شي چې میلیونونه افغانان، ښځې او نارینه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. له طالبانو مو په دې اړه غبرګون وپوښت، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی اوسنۍ اداره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورنه ده، هغه چې طالبان یې ردوي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د نجونو او ښځو په کار محدودیت وضع کړی او تر خوایې په نجونو او ښځو مخ پټول اجباري کړي دي. هغه څه چې په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه یې پراخ منفي غبرګون راپورته کړی، خو طالبان دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بولي او تر خواهی دا هم بدرګه کوي چې د نجونو او ښځو ټول حقونه یې خوندي ساتلي.
ازادي رادیو اوري او سمي نړیوال موضوع دی. ارمنستان د حکومت مخالفینو په مظاهرو کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. پولیسو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان په بیګنیو شخړو کې ټپیان شوي. مظاهره چان له اذربایجان سره د ارمنستان د سولې د خبرو په مخالفت راوتلی. نور بل صفي ولستان ځواب ورو
مظاهره چیان مرکزی روان ته نږدې د هغو ماڼیو مخ ته په اعتراض راوتلي و چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان په ګډون ګڼ حکومتي چارواکي پکې میشت دي. د حکومت دا مخالفان د نګورنو قرباغ د لانجې په تړاو د حکومت وروستۍ پریکړې او اقدامات غندي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په اپریل کې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره د اروپایي شورا په منځګړیتوب د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبرې وکړې. تر همدغه مذاکراتو را وروسته د حکومت مخالفانو څو واره مظاهرې کړي چې وروسته یې بېګا ترسره شوه. د راپورونو له مخې پولیسو د جمعې په شپه ناوخته د لوړپوړو حکومتي چارواکو له ماڼیو نه د مظاهره چیانو د لرې ساتلو لپاره له صوتي دودي لاسي بمونو کار اخیسته. صوتي یا سټن ګرنیډونه هغه دي چې لږ وژونکي چاودیدونکي مواد پکې وي، خو ډېر لوړ غږ او ړندونکی دود تولیدوي څو خلک خواره شي. د راپورونو په اساس مظاهره چیانو او پولیسو خوده پم کړی چې پکې لزګونه کسان ژوبل شوي. د ارمنستان د روغتیا وزارت ویلي د 34 پولیسو په ګډون 50 تنه تر درملنې لاندې ونیول شول. پولیسو ویلي چې 11 تنه مظاهره چیان یې د پولیسو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي په تور نیولې دي. د جون د درېمې مظاهرې له اپریل راهیسې تر ټولو زیات تاوتریخچنې بلل شوي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وروسته له هغه له سختو نیوکو سره مخ شو چې هغه او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د اپریل په میاشت کې موافقه وکړه چې د شخړې د حل لپاره د سولې د تړون مسوده پیل کړي او د ګډې پولې په نخښه کولو لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. ارمنستان د 2000 کال په جګړه کې د آذربایجان د جلا شوې سیمې د زینو برخو کنټرول له لاسه ورکړ. دا جګړه چې دواړه خواوو ته پکې زرګونه کسان مړه او ټپیان شول، بل اخره د موسکو په منځګړیتوب او د روسي عسکرو د څار په نتیجه کې پای ته ورسیده.
او اوس هم په مکړی اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 93 میلیونه ډالر مرسته تصویب کړي. نړیوال بانک نن شنبه په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او خلکو ته د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې مصرف شي. په خبر پانه کې ویل شوی چې یادی پیسې په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی سازمانونو لخوا د یادو دریو پروژو په چوکاټ کې مصرفیږي. دا مرستې داسې مهال اعلانیږي چې له دې وړاندې د خوړو روغتیا نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اړمنو خلکو وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی و. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې په افغانستان کې د بیکاری د راکمېدو او خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې لنډمهاله او اوږدمهاله طرحې جوړې کړي. د طالبانو حکومت د ارګ په ټویټر باندې لیکل شوی چې ښاغلی حنفي د اداري کمیسیون په ناسته کې دغه وزارت ته د هغو دولتي کارکوونکو د برخلیک معلومولو په اړه هم دنده سپارلې چې د منحل شویو ادارو څخه بیکاره شوي. د ارګ په ټویټر باندې دغه شان لیکل شوی چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت باید د بیکاری د کمیدو لپاره له سکتوري وزارتونو سره په مشورې طرحې جوړې او تصویب لپاره یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې دغه ګام پورته کوي چې په افغانستان د دوی د بیا ځلې واکمنېدو سره د بیکاری او فقر کچه زیاته شوې او په کور دننه او بهر ګڼې اندېښنې راپارولې دي. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغاني وشپېته پوله، یو یورو 94 افغاني نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغاني 98 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 43 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي کالدار 1050 افغاني او زر پاکستاني کالدار 450 افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکو او ځایي خلک غوښتنه کوي چې د دې لارې د دوهم سړک پاتې کارونه د بشپړ شي. د دې سړک کارونه څلور کاله مخکې پیل شوي و، خو تر اوسه پورې د یوې برخې د جوړولو کار لا پاتې دی. د هغه شرکت مسؤلین چې د دې سړک لپاره قرارداد کړی وایي که ورته پیسې ورکړل شي نو په دریو میاشتو کې به پاتې کارونه هم بشپړ کړي.
د کابل لوګر سړک چې د افغانستان د مهمو لارو څخه ګڼل کیږي او د افغانستان د سویل ختیځ زون څلور ولایتونه لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست د هیواد له پایتخت سره نښلوي، د دویم سړک یوه برخه کارونه نیمګړی پاتې شوي چې خلک یې د بشپړولو غوښتنه کوي. یو تن موټر چلوونکی خیرالدین آزاد رادیو ته وایي نوی سړک هم په خرابېدو دی.
د نوی سړک پیل خل بیخي زیات مشکلات لري، ځکه چې موږ ګورو ځای په ځای جمپونه دي، ځای په ځای ناشته، شولډر یې نشته، اوبه پکې ډنډېږي، اوبه غلطې ځي، سړکونه نور خرابېږي. موږ موټر اواریز کوي، موږ د اواریز بروریز نشو پوره کوی. دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ دغه سړک غمزر وخوري.
د لوګر اوسیدونکی زبیح الله وایي په دې سړک تر غزنی ولایت خلک تګ او راتګ کوي خو کارونه یې نیمګړی پاتې دي.
دغه سړک د څلورو ولایتو سړک ده، شمول د لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا تر غزنی پورې په دې موټر راځي او خلک استفاده تر کوي. د دې کارونه پاتې دي، زیاتره ګلدان پاتې ده، شولډر یې د پیاده رو پاتې دي، پورته سپرسکاري پاتې ده، او هغه د دې سړک پاتې ده. نیمګړتیا ډېرې لري او په دا زاړه سړک هم مشکل لرو. موږ چې ورور سړک مینو وهلی ده، انقلاب پ تېر شوی ده، موږ له د خپل امارت اسلامي دولت نه خواهش لرو چې موږ دخوالو ته باید ډېر کوشش وکړي چې دغه لار د ټول افغانستان د خلکو ده، باید ډېر کوشش وکړي چې موږ د مشکل حل کړي.
د قراردادي شرکت یو موټر لرونکي صفي الله وویل د سړک ودانې شرکت سره یې دا څلور کاله د کار پیسې پاتې دي، خو د دوی حسابونه یې نه دي خلاص کړي.
دا څلور کاله سودي مادي ماشینري دغه ریګ ما ورته راوړی دی، پیسې تقریبا لس دولس لک روپۍ دي ما په دې شرکت باندې پاتې دي. نو همداسې د کارګر پاتې دي، د ماشینري پاتې دي، د ډېرو خلکو پیسې پاتې دي په دې شرکت باندې. نو اوس هم د دې په خاطر موږ ورته راغلي که چیرې دوی کار شروع کوي اول به تصفیه حساب له موږ سره کوي، بعد له هغه به دوی خپل کار شروع کوي. تر هغو پورې موږ د کار اجازه نه ورکوو چې تر هغو د موږ حساب راسفر نه کړي.
د ودانی شرکت یو مسؤل سعید عرب وایي د دې پروژې یوازې 3% کار پاتې دی چې تر دریو میاشتو کارونه خلاصېږي. بل لوري ته د لوګر مرستیال ولی مولوی انعام الله صلاح الدین وایي له مرکزي حکومت څخه د کابل لوګر د دویم سړک د پاتې کارونو د پیلېدو اجازه شوې ده. د ول د شرکت د تامیناتو له پیسو به د خلکو قرضونه خلاص شي او شرکت ته به هم د نوي کار لپاره پیسې ورکړل شي.
د شرکت کوم تامینات په وزارت کې پراته دي، هغه تامیناتو نه به د خلکو قرضونه خلاصيږي. اوس په پیل حاله د سړک کوم شرکت چې په غاړه اخیستې ده دا بخپل کار کوي نو امارت لله الحمد د غو مخکنی مسبب کوم سوي ده هغه مرتبر کوي او وسم کوم ضرورت هغه مرتبر کوي او کار به ان شاء الله په لندو شپه کې تاسو شاهدان اوسئ شروع بس
د یادونه ورده د کابل لوګر لوی لار چې د افغانستان د سویل ختیځون څلور ولایتونه د هیواد له پایتخت سره نخلوي د ورستۍ کلونو جګړو و سوالونه خطو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې ډیر برخې زیانمن شوې دي او یو شمېر پلونه او پلچکونه هم ویجاړ شوي چې له سره بیا رغونې ته اړتیا لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخیله دې چې زیمبابوې سره د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې د روانې لوبې له وروستي حاله خبر شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت څاروان ته بغوښ شو.
هغه رضاکاران چې په پټه نجونو ته درس ورکوي خپل ژوند له خطر سره مخامخ وي. دا د اوپن دیموکراسي خپرونې د لیکنې عنوان دی. د دې لیکنې په پیل کې چې د پارنت لیکلی لولو، د طالبانو له لوري د کابل د نیولو نه میاشتې تیریږي خو لښ پژم ټولګي پورته نجونې لا هم اجازه نه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. د خبرونې د قلملار ټولنې د سیار کتابتونو او په یو سرخلاصي ځای کې د نجونو ماشومانو عکس خپور کړی دی او د دې ټولنې د مؤسس متی الله ویسا په اړه یې ښلي چې طالبانو په 2002 میلادي کال چې ویسا زلمکی و د ښوونځی وسوځوه. همدا مسئله سبب شوه چې ویسا خپل ژوند دې ته وخت کړي چې په افغانستان کې نور ماشومان زده کړه وکړی شي. ویسا د قلملار غیر حکومتي ټولنې شریک مؤسس دی. دا مؤسسه د کندهار له سپین بولدک څخه تر هلمند ولایت پورې د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د بندو ښوونځیو د پرانستلو لپاره هلې ځلې کوي او تر اوسه پورې تر 5000 ډیرو ماشومانو ته زده کړې ورکړې دي. اوس د قلملار ټولنه د شپږو ښځو په شمول 2400 رضاکار ښوونکي لري چې نجونو ته د لیسې د دورې زده کړې ورکوي. د طالبانو له لوري په ځلونو ژمنی وشوه چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکړي خو نه میاشتې کېږي چې د نجونو د زده کړو برخلیک نامعلوم دی. د اوپن دیموکراسي خبرونې د مقالې لیکوال وایي چې د قلملار ټولنې د لګښتونو ډیره برخه د دې مؤسسې مؤسسان له خپل جیبه ورکوي خو څه ناڅه له افغانستانه بهر میشتي افغانان او سوداګر هم مرسته ورسره کوي. ویسا وایي چې په کلیو کې نجونو او هلکانو ته د درس ورکولو په خاطر نجونو زده کوونکو د هغوی میندو او پلرونو او قومي مشرانو یې مننه کړې او په ځانګړي ډول د دوی د ښځینه ښوونکو ډېره ستاینه شوې ده. د قلملار ټولنې ځینو ښځینه ښوونکو اوپن دیموکراسي خبرونې ته ویلي چې په دې خاطر چې نجونو ته درس ورکوي له چا نه بیریږي ځکه چې په دې باور لري چې تعلیم د نجونو حق دی. ډیجیټل ژورنال خبرونه بیا د متحده عربی اماراتو د یو کمپنۍ لوري د افغانستان په درو هوایي ډګرونو کې د مسافر او د حقوقو د مالونو د څارنې او پلټنې د مسؤلیت منلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې ویل شوی سره لدی چې د افغانستان له هوایي ډګرونو ځینې کورنۍ او بهرنۍ الوتنې کیږي خو د اماراتي شرکت له لوري د هوایي ډګرونو د امنیتي چارو له سمبالېدو وروسته به د بهرنیو هیوادونو د هوایي شرکتونو له لوري افغانستان ته نړیوالې الوتنې پیل شي. د خبرونې پر اساس د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو بیا پیل چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کار لوېدلی وو د افغانستان د خراب اقتصاد له شکېدو سره څنګه سمرسته کولای شي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړ کې نن له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. زما همکار صفي الله ستانکزي دا لوبه له نږدې څارلې یا یې څاري همدا شېبه سره دی. ستانکزي صاحب لوبه څنګه مخته ځي؟
سلام تاسو ته اوریدونکو ته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن لوبه پیل کړې ده. افغانستان بیټنګ یا توپونه کوي. تر اوسه په نهم اوور کې 28 منډې کړي. یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی دی, د سر لوبغاړی چې ابراهیم زدرانو. اوس وخت رحمان الله ګربز او رحمت شاه په لوبه کې دي. دا د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیګ په لوبو یوه لړۍ ده. افغانستان او زیمبابوې د دغه سوپر لیګ په دور کې به درې لوبې کوي, او هر ټیم چې ډېرې لوبې وګټي, یعنی دوه لوبې وګټي, د دغه ټول سیریز امتیاز ورکول کېږي. د سوپر لیګ سیالۍ له 2020 را پیل شوې دي او تر 2023 به دوام کوي. افغانستان به له 8 ټیمونو سره لوبې کوي, لږ تر لږه درې لوبې لري, او په پای کې به, یعنی 2023 مې کې به له نړیوال جام مخکې هر هغه 8 ټیمونه چې تر ټولو ډېرې لوبې ګټلي او په سر کې دي هغه به په مستقیم ډول نړیوال جام ته وځي, او پاتې ټیمونه به بیا د غوراوي سیالۍ کوي. نو مهمه ده چې دغه سوپر لیګ دی او بیا د غوراوي پړاو به تر نړیوال جام مخکې پیلېږي. افغانستان تر دې دمه د زیمبابوې